سلامونه مې ومنئ. د نن ماښام خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د جرمني حکومت وایي د طالبانو دوه قنصلي استازي یې د دې لپاره منلی دي چې په جرمونو د محکومو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د حکومت ویان سټیفن کورنلیوس دا څرګندونې پرون رویټرز خبری آژانس ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ په بن کې د افغانستان د لویې قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د طالبانو د استازو د معرفي کېدو په غبرګون کې په ډله ییز ډول استعفاوې وکړې. د جرمني حکومت د طالبانو دوه قنصلي استازو ته په تېره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده ترسره کوي. جرمني د 2024 کال په اګست میاشت کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو ایستل بیا پیل کړل او دوه ځلې دا کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغان کډوالو نجونو د لوبډلې غړي غوره کړي دي. تمه ده چې دا درویشت کسیزه لوبډله به د رواني اکتوبر میاشتې له درویشتمې څخه تر نهه ویشتمې پورې په متحده عربي اماراتو کې د فیفا د ښځو د یووالي په تورنمنټ کې برخه واخلي. هلته به افغان نجونې له چاد، لیبیا او کوربه متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. فیفا پرون پر خپله ایکس پاڼه د دې نجونو د تمرینونو یوه ویډیو هم خپره کړه او د ټیم جوړېدل یې یو تاریخي ګام وباله. د طالبانو لیبیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د فوټبال د لوبډلې ګڼې غړې بهر ته په تېره انګلستان او استرالیا ته کډوالې شوې. پاکستان وایي د غزې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر پلان د اسلامي هیوادونو له وړاندیز سره سمون نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار نن پارلمان ته په وینا کې وویل کوم پلان چې ټرمپ په روانه اونۍ کې اعلان کړ له هغه شل فقرې طرحې سره چې د څو اسلامي هیوادونو مشرانو د سپتمبر په 22مه هغه ته وړاندې کړه توپیر لري. د ډلې اسلامي هیوادونو ټرمپ ته وړاندیز کړی و چې اسرایلي ځواکونه باید په بشپړ ډول له غزې څخه ووځي. په داسې حال کې چې د ټرمپ په اعلان شوې طرحه کې د اسرایلو د قسمي وتلو خبره شوې، څو په نتیجه کې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرایلي وګړي خوشي شي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف مخکې د ټرمپ د سولې پلان ستایلی و. د سویس په جنیف ښار کې د پولیسو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي اړ شول چې پر لاریونوالو اوښکې بهونکی ګاز او اوبه وشیندي. معترضان د غزې د سمندري کاروان په ملاتړ راوتلي وو، خو لاریون یې وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښت چې په جنیف کې د ترافیکو بهیر په ټپه ودراوه. د لاریونوالو شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسېده. اسرایلي ځواکونو پرون سلګونه هغه فعالان ونیول چې په شاوخوا 40 کښتیو کې د غزې د محاصرې د ماتولو په هدف دې ترانګې ته نږدې شوي وو. په نیول شویو کې مشهوره فعاله ګریتا تونبرګ هم شامله ده. او د افغانستان د رزمي لوبو بې ماتې لوبغاړی فرید بشارت د روانې یکشنبې ورځې په سهار په لاس ویګاس کې د یو ایف سی د سیالیو په چوکاټ کې لوبه کوي. بشارت په حرفه‌ای سیالیو کې 14 بریاوې لري او هیڅ ماته یې نه ده خوړلې. تمه ده چې بشارت به د کریس ګویترز پر وړاندې چې 22 لوبې یې ګټلې او شپږ یې بایللې دي د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي. فرید له خپل ورور جاوید بشارت سره چې هغه هم په یو ایف سی کې لوبیږي د اوسنۍ سیالۍ لپاره له څو اونیو راهیسې درانه تمرینونه کړي دي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلی یا میزان یولسمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 10 نیټې سره برابره ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بندیدو په شپو ورځو کې د ژوند د لومړنیو اړتیاو بې څومره اولی لوړې شوې وي.
د انټرنیټ همدارنګه د مخابراتي شبکو په کته کېدو سره موږ همدارنګه نورو ټولو وطنوالو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه واوښتو.
په پام کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نږدې راتلونکي کې نوي ډیلی ته سفر وکړي.
هندوستان په افغانستان کې غواړي د سی یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه کوم پاکستانی اهداف هم چې د هندوستان په ضد ونه کارول شي.
د انګورو اډې د دروازې له پرانستل کېدو وروسته د افغان سوداګرو اندېښنې به درته واورو او په یو بل راپور کې به واوري چې د اتریش یوې معتبرې ټولنې په دې هېواد کې یو دیره افغان ډاکټر ته د ستاینې نشان ورکړی دی.
دا نشان چې او ډاکترانو ته چې یو طبي کارونه کې عامه خدمتونه یې خارق العاده او استثنایي ډول باندې کړي اوسي هغې تقدیر کېږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته یو شمیر افغانان وایي د اتت څلوېښتو ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو له پرې کېدو وروسته د خوړو او سونګ توکو بیې هم لوړې شوي دي. دوی وایي سره له دې چې اوس د خوراکي توکو بیې بیرته نورمال او عادي حالت ته راغلي، خو د تیلو او ګاز بیې بیرته نه دي راښکته شوي. که څه هم د طالبانو چارواکي د خوراکي توکو د لوړوالي خبره ردوي، خو دا خبره تاییدوي چې د تیلو او ګاز بیې په دې موده کې لوړې شوې دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د تیرې دوشنبې له ورځې راهیسې په دغه هیواد کې د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو په درې ورځني بندښت سره د خوراکي او سون توکو بیې لوړې سوې وې چې ځینې لا هم نه دي ښکته سوي. د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل
سیرا چون ارتباط قطع بود که اصلا امرای جهان خارج یا ارتباط نداشت و مثلا نرخ به مرزا و یا در تمام اجناس بلند
بده لپاره چه نره سر مکمل ارتباط قطع و ده هر سبه دیر لوری شوی بی هیچ سوک ده بازار لبایو خبر نو هر چه چه هر سوم رز رو تو که پلورل مخ که خوره بوری چوار لسه و دیر چه افغانه و چه انترنت پری و پینزل لسه و شل افغانی شوی و دوری جوی و بوری مخکی 2250 افغانی و خو روسته 2400 افغانی شوی و یو من بوره مخکی 385 افغانی و بیا 440 افغانی شوی و هر سکی هم دومره لوړوالی راغلی و اوز بیر تا بایی تیتی شوی خو ده یو کلو گازو بایی چه 350 و اوز پیتا ده او تیل هم مخکی یو لیتر 15 افغانی و اوز واوی افغانی دی.
د کابل ښار د شاه شهید سیمې اوسیدونکی مومن خان هم ورته خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل چې ورلمخې د ډیری خلکو اقتصادي وضعیت بد دی او په خبره یې آن د خوراکي او سون توکو د بیو یو ورځنی لوړوالی هم خلک سخت څپي.
د انټرنیټ همدارنګه د مخابراتي شبکو قطع کېدو سره چې ته څلوېښت ساعته دوام وکړ موږ همدارنګه نورو ټولو وطنوالو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه واوښتو. په تېرو درې ورځو کښې د خوراکي توکو او سون توکو بیې په افغانستان کښې په چټاکۍ سره لوړې شوې. په بازار کښې به مخکې د وړو بورۍ په دیارلس نیم سوه کېده، نو په دې دوه درې ورځو کښې نرخونه 1400 افغانو ته ختلي وي. ګاز به مخکې په 500 افغانو نو دا اویا ته ختلې وه. همدارنګه د پټرول یو لیټر بیه 350 افغانۍ وه چې اته اویا ته ختلې وه. نو په مختلفو ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو کښې 2500 افغانۍ لوړوالی راغلی و.
دا خلک غوښتنه کوي چې د هېواد اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په کتو باید د دې ډول پرېکړو په اړه جدي غور وسي او په بازارونو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرول کړل سي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې ورته اقدامات کولی سي یو ځل بیا بازارونه ګډوډ کړي او د افغانستان اقتصادي بې ثباتي لا پسې ژوره کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي او د افغانستان د کسبګرو او د دوکاندارانو خونه په یاده موده کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي خبره ردوي، خو وایي چې د ګازو او تیلو په بیو کې لوړوالی راغلی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د کابل د سون توکو د ټولنې مشر امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل
د
انټرنیټ بندېدو یوازې پر ګازو یو څه اغېز کړی چې مخکې یو کیلو 550 افغانۍ و خو اوس 80 افغانۍ دی، خو د نورو بازار نورمال حالت کې دی. زموږ د سونګ توکو د بیو د لوړوالي یوه ستونزه چې دا هغه د چې تر اوسه پورې له پکتیا او هغه لور ته نور سیمونه لرګي را خوشی کړل شي ویني او سوداګرو او خلکو د تیر کال څنګه ټوکی ذخیره کړي او احتکار یې کړی دی. مارکیټ ته نه بسی چې د سوداګرو د احتکار لامل د همدې څنګه ټوکو
د طالبانو حکومت د سپتمبر په 9مه د درې ورځو لپاره نوري فایبر او ټول انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو چې په دې سره په افغانستان کې بانکي سیستمونه د حوالو راکړ ورکړه الوتنې او د ټولو دفترونو چارې له ګډوډیو سره مخ شوې وې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په شپه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د حکومت لخوا له هیڅ ډول وضاحت پرته په افغانستان کې د څه باندې 40 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربیره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د لومړي ځل لپاره هند ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې ښاغلی متقی ته د 1980 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ پر سفر د بندیز معافیت ورکړل شوی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوی دا سفر د ډیپلوماتیکو اړیکو نسبي پرمختګ ښیي، خود دوی له نظر اصلي مخه د سیمه ایزو امنیتی او عملیاتي موضوعاتو سمبالښته. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته اجازه ورکړې چې هندوستان ته سفر وکړي. دغه شورا ویلي چې د 1980 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ امیر خان متقی ته د 2015 کال د اکتوبر له 9 تر 14 پورې د سفر بندیز معافیت ورکړل شوی دی. دا له 2018 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، هند ته د دوی د ولور پوری چارواکي لومړی رسمي سفر دی. هندي رسنیو له دې ټلی ټایمز آف انډیا ویلي د امیر خان متقی سفر د روان کال د اګست میاشتې لپاره پلان شوی و، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د معافیت د ځنډ له امله وروسته شو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبي پرانیستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې د سیمه ایزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت بلل کیږي. په جرمنی کې افغان پخوانی ډیپلوماټ محمد اعظم نورستانی ازادي رادیو ته وویل
هند نگران امنیت منطقه نفوذ پاکستان او تحت
هند د سیمې امنیت د پاکستان نفوذ او ترهګرۍ لګوا خون اندېښمن دي. طالبانو سره خبرې د ډیلی لپاره کیدی شي، د خطر د مدیریت او د افغانستان د قدرتۍ موازنو د درکولو یو وسیله وي. کدا سفر فضا رامنځته کړي، هند خایي د طالبانو له انزوا څخه د محدودو او عملی تعامل په لور لاړ شي، نه د رسمیت پیژندنې لپاره بلکې د سیمه ایزو او سیالي زوګټو په چوکاټ کې
براوت نه به معنا شناسای رسمي بلکې در چارچوب منافع منطقي او رقابتي.
د نړیوالو چارو په غوښ جان باز بیا وایي
هندستان اوس مهال په افغانستان کې غواړي د سی یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه هغه کوم پاکستانی اهداف پلانونه چې دي هغه د هندستان په ضد ونه کارول شي. یعنی د تدبیر بریده امنیتی، استخباراتي او نظامی منافع غواړي چې د خپل خوندي وساتي ترڅو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نشي.
کته هم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تر دې مخکې محدود او غیر رسمي وي، خو د امنیت شورا له خوا د متقید سفر معافیت د رسمي او مستقیم سفر زمینه برابره کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر وکرم مصری له امیر خان متقی سره د 2015 کال د جنوري په 8مه په دوبۍ کې لیدلی وو. په دې لیدنه کې د هند پرمختیایي پروژو، بشري مرستو او د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې وې. وروسته د 2015 کال د اپریل په 8مه د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آنند پرکاش په کابل کې له امیر خان متقی سره د سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنۍ پروژو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت وتړلو، خو له 2022 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی د خپل سفارتخانې په چوکاټ کې د بشری مرستو د همغږی چارې پر مخ وړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د نومبر په میاشت کې وتړل شو، ځکه د پخواني حکومت ډیپلوماټانو ته د استوګنې نوې ویزې ورنه کړل شوې. دغه هیواد د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې، سره له دې چې د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو د طالبانو استازي منلي او خپل ډیپلوماټان یې هم افغانستان ته استولي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انګورو اډیلار له نږدې دوه کلن ځنډ وروسته بیرته د ترانسپورت او ترانزیت پر مخ پرانستل شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دې لارې بیا پرانستل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي فعالیت او اړیکې بیا پیاوړي کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونو ګډه خونه د دې لارې بیا پرانستل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره یو مهم ګام بولي، خو په عین حال کې د سبزیو او میوو یو شمېر صادرونکو نیوکه کوي چې په دې وخت کې د دې لارې پرانستل د افغان سوداګرو پرتله ډیر د پاکستان په ګټه دي، ځکه دوی وایي د افغانستان د صادراتو فصل اوس مهال د پای ته رسیدو په حال کې دی.
د افغان سوداګرو لوري د پاکستان لخوا افغانستان سره په پولو کې د ستونزو د رامنځته کولو په اړه تر اندېښنو وروسته د انګور اډې لاره له نږدې دوه کلن ځنډ وروسته بیرته د ترانزیت او ترانسپورت پر مخ پرانستل شوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق د پنځمې په ورځ د اکتوبر په دویمه په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دې لارې بیا پرانستل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي فعالیتونو او اړیکو د بیا اتصال او پیاوړتیا لامل وګرځي. طالبانو او د پاکستان حکومت روان کال په جولای میاشت کې د دې لارې د بیا پرانستلو موافقه کړې وه. د پاکستان د ملي لوجستیک مرکز NLC ویلی و چې دا لاره اوس د ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره په عصري امکاناتو سره سمبال ده. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د هوکړې لمخې ټاکل شوی و چې دا لاره د اگست په 1 پرانستل شي، خو د پاکستان د لوجستیک ملي مرکز ویلی چې د معیاري سړک د اوبو برابرولو، برېښنا رسولو او مخابراتي سیستمونو د امکاناتو د نشتوالي له امله د دې لارې فعالولو ډیر وخت ونیو. د دې مرکز د معلوماتو لمخې د انګور اډې لاره اوس د کانټینرو او لاریو لپاره د تمځای، بانکي خدمتونو، تنوري فایبر انټرنیټ، د وصل او ګمرکي سیستمونو په ګډون په اسانتیا او سنبال شوي ده. د انګور اډې لارې بیا پرانستل د افغان سوداګرو له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوي ده. ځینې بیا پرانستلو ته خوښ دي، خو ځینې نور بیا وایي اوس چې د افغانستان د صادراتو موسم د پای ته رسېدو په حال کې دی، د دې لارې پرانستل د پاکستان په ګټه دي. د تازه میوې او سوداګر حاجي عطاالله د دې لارې د پرانستلو هرکلی کوي.
هر څومره چې بندرونه پرانستل کېږي هومره سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته کېږي. هغه صادرات چې له غزنی، کندهار او میدان وردګو کېږي ټول همدې لارې ته نږدې دي. کرایه ارزانه دي، بیې ټیټېږي او بل د انګور اډه د پاکستان په یوه منځنۍ سیمه کې ده چې پنجاب ته نږدې ده، او د دې لارې پرانستل کېدل مثبتې اغېزې لري.
خو د میوو او سبزیو بل سوداګر عبدالغفور بیا بل نظر لري.
د
افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې ګډه خونه هم وایي چې انګور اډه د افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره مهم بندر دی. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه پرون چې دا د پاکستان د لوجستیک ملي ادارې لخوا چې دغه خلاصون اعلان وشو، افغانستان او پاکستان سوداګرو لپاره او خلکو لپاره ډیر مهمه بندر دی. پخوا وختونه هم چې دغه لارو بندېدل تجارت لپاره ډیر زیات زیانونه رسولی دي. تجارت او کاروبار یې ټکنی کړی دی. دوه میاشت مخکې کله چې د غلام خان لاره هم بنده شو، ډنډ پټان، انګور اډه ټوله بنده، نو ټول زده هم چې ده په تورخم او سپین بولدک.
نوموړي وویل چې دا لاره دوه کاله وړاندې د سرحدي نښتو، ګمرکي شخړو او سیاسي او امنیتي مسایلو له امله د پاکستان لخوا تړل شوې وه. د انګور اډې لاره په پکتیا ولایت او جنوبي وزیرستان سیمه کې موقعیت لري. دا لاره داسې وخت بیرته پرانستل کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري سوداګری لګڼو ستونزو سره مخ و. افغان سوداګرو تل شکایت کړای چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د لارو تړل په ځنګړي ډول د تورخم لارې تړلو لامل دوی ته لوی زیانونه وروختي او مالونه یې زیانمن شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي و چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم شوی دی.
و موریدل چې د انګورو اډیلار لنجدې 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د ترانسپورت او ترانزیت پر مخ پرانستل شوې ده. دا لاره پکتیکا ولایت د خیبر پښتونخوا له جنوبی وزیرستان سیمې سره نښلوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د اتریش په پلازمینه ویانا کې ډیره افغان ډاکټر عبدالرزاق ملیار ته د اتریش او علي نخان ورکړل شوی دی. ډاکټر ملیار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا نخان د او دو نورو ډاکټرانو ته د ویانا د یو طبي ټولنې لخوا ورکړل شوی دی. ښاغلی ملیار چې لسګونه کاله د طب په برخه کې خدمت کړی مخکې هم ورته نخانونه ګټلي دي. ډاکټر عبدالرزاق ملیار په روغتیایي چارو کې د اتریش د ولسمشر سلاکار هم پاتې شوی دی او د دې هیواد د طلایي ډاکټر لقب یې ګټلی. له ډاکټر ملیار سره د ازادي راډیو خبریالې سنا کاکړ په خپل راپور کې خبرې کړي.
او ډاکټرانو ته چې یو طبي کارونه کې خارق العاده استثنایي ډول باندې کړي وسي هغې تقدیر کېږي.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار په اتریش کې میشت افغان ډاکټر چې دغه هیواد د زرګونو ډاکټرانو ترمنځ یې د سکلاب په نوم علي نخان وګټو. نوموړي پنځشنبه د اکتوبر په 2 ازادي راډیو ته وویل د نخان حقوق سانو ته ورکول کیږي چې د ته په برخه کې غوړه او استثنایي خدمتونه تر سره کړی وي.
دا نشان چې د اسکولاب نشان په نامه دی د ایسټ کمر لخوانه او ډاکټرانو ته چې یو طبي کارونه کې عامه خدمتونه خارق العاده استثنایي ډول باندې کړی وسي هغه تقدیر کیږي. دا دوه رقمه دی، یو وړوکی اسکولاب ته، یو لوی دا یو وړوکی اسکولاب
خونو موڑی زیاده وی چه دلوی نخان دروان زیگ دیس کل دو اکتوبر پلومری نیتا دادق هیواز شاو خواله سر دکترانو ترمینز ده او دو نورو خزینه و دکترانو تا ورکرل شو. دکتر عبدالرزاق ملیار چه دلخمان ولایت اصلی و سیدون که دیده نگرهر ده پانزه یل وستی او جرا دکتر و. اگه پا افغانستان که پا بیلا بیلو الوڑو تی بی پوستونو که کار کرده ده خود دیالس و پینزوسم کل ده سر دو امیل سیاسی بدرنونو وروست و تریشت را غلای او په دې هیواد کې د عمومي طب په برخه کې لسره زده کړې کړې دي. خغله ته پرته په مایکروبیولوژي برخه کې هم ماستری لري. خغلی ملیار ته نیم کال مخکې د اتریش د پانتون لخوا د طلایي ډاکټر لقب هم ورکړل شوی و.
د ټیپ پانتون لخوا زما د 2 کلنې طبي کار په درناوي د دې سروزرو ډیپلوم ماته راکړل شوی و تقریبا یو نیم کال بلکې.
عبدالرزاق ملیار وایي دی د اتریش هیواد ډیر عمر لرونکی ډاکټر هم دی او د دغه هیواد د سنا مجلس لخوا په روغتیایي چارو کې د ولسمشر د سلاکار ډاکټر فرمان هم ورکړل شوی دی.
زنزم ډاکټران ته د سلاکار لقب ورکول کیږي. شورا یې طبي لخوا نه ورته پیشنهاد کیږي، بیا هغه پیشنهاد نه ځي وزارت صحت عامې ته. د پارلمان رئیس لخوا نه بیا ماته دا پسلا فرمان راکړل شو چې ته
و. بیا کلن ډاکټر عبدالرزاق ملیار اوس پوتریش کې د افغان ډاکټرانو د ټولنې مشر هم دی. د یادونه دا چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان ډاکټرانو مخکې هم په نړیواله کچه بیلابیلو طبي برخو کې نښانونه، مډالونه او جایزې ګټلې دي. داسې مهال چې افغانستان نن سبا د داسې هیوادونو له ډلې دی چې روغتیایي متخصصین پکې ډېر کم دي. د طالبانو حکومت په وار وار له بهر میشتو افغان ډاکټرانو غوښتي چې بېرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو یو شمېر دوی مخکې د دې غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ویلي وه هغه هیواد ته څنګه ستانه شي چې لوڼې یې پکې د زده کړو حق ونه لري. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته نجونې له 6م ټولګي پورته او هم په پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځولي، ان دوی طبي برخه کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت څخه مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګهلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدرمن اوریدونکو رسره اوسئ ل او بجو تر اتو بجو د ژوند رنگونه په پروګرام کې به هم ز احمد تکل ستاسو قربایم او په دې خبرونه کې به په اروپا کې ل یو میشت موافق افغان سره خبري وکړو خو اوس ورزو یو ورستی راپور ته د امریکا فضائي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي د ناسا چارواکي وایي له دې وروسته به د دوی بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي د احمد شیبر په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیشلو مهالویش لري په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی خو ناسا اوس ویلی دی چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي د ناسا یوې چارواکي لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي دوه امریکایان او یو کاناډایی دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نشي ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داس وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان شکته کړي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري څلیدو ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سره دا پیغام یم دمه چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دي دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ور اچولې دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی نو دا پیغام کدی خبر کشتر مشران پر ورسید دلته مشته بندونه وتړي او د وبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي
د ازادي رادیو ټوله کارکونکو او اولادونکو سلامونه وړاندې کوم په دې هله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي ز پرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لینې ما دلته په هلمند کې رښتای کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو تقریبا پایلاتم کې او خلګم ورزي مراجعین هم ډیر دي خودل تک سړی ورسی نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی خلک ډیر غریبان دي نو ولته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نسی هغه کوم دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوا نه یی بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا سره مطابق کلینیکان خو دوا ورکی نو زه خپل دغه وخت څخه تر ډیر حد پوري د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دوا خانو څخه دوا راخو نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړی ځکه هغه خلک ډیر دي هیڅ هم ډیر دی نه ور باندې رسو امکانات کم دي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیسخن ستاسو سره خبره کوم
موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زلهلاس دي. دا خلک ګرده زله راټول شوه دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی. داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي، دغه زموږ ږغ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسې پیغام